ته مننه کوم امید مرزبان همغه سانی چې امید ویلې دا راورې سړي 8 بجې شوې قدر مون اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم او د امید په فرمایش تاسو وایم چې په دې خبرونه کې چې یو ساعت داوهم کوي په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو لنډه خبري برخه هم لرو. تر هر څه مخکې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو اوریدو ته را بولم. په پایل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځنۍ په مناسبت په کابل کې نن ځانګړي مراسم په پام کې دي. طالبانو په کندهار کې خپل هغه پخوانی قومندان وژلی چې د سولې له پروګرام سره یو ځای شوی وو، او په اوکراین کې لسګونه ملکی کسان چې د جګړې له سیمې د تېښتې په حال کې ووژل شوي دي. بشپړ خبرونه. نن د زمری د میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ له 59مې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې ورځې یادونه به په کابل کې د جګپوړو حکومتي چارواکو په ګډون په ځانګړو مراسمو کې وشي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځانګړي مراسم به د خپلواکۍ د څلې ترڅنګ د ولسمشر حامد کرزي، جګپوړو دولتي چارواکو او د بهرنیو میلمنو په ګډون ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د خپلواکۍ د 59مې کلیزې په مناسبت د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو ولسمشر حامد کرزي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي چې افغانستان ته یې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مبارکي ویلې او له افغانستان سره د دوستانه اړیکو پر دوام ټینګار کړی. د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو د دې پیغامونو څخه د ولسمشر کرزي د ویاندوی دفتر د پاکستان، هندوستان، چین، روسیې او د امریکا د متحدو ایالاتو د مشرانو پیغامونه خپره کړي دي. په کندهار کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی وو وژل شوی دی. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل د ملا تورجان په نوم د طالبانو پخوانی قومندان پرون ماښام د کندهار ښار د لومړی ناحیې اړوند د زاړه قل اردو په سیمه کې په ډزو وژل شوی دی. ملا تورجان دوه کاله مخکې په کندهار کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی وو. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. برتانیا ته د کډه شویو افغان سکانو د ډلې ژباړونکي وایي دوی د 13 ساعتونو لپاره په داسې یو کانتینر کې اچول شوي وو چې هوا پکې نه وه. د دې ډلې چې د شنبې په ورځ له بلجیم څخه په کښتۍ کې د لندن یو بندر ته ورسېده یو تن مړ شو او 43 تنه نورې ژوندي ورسېدل. کملجیت سنگ متهارو چې پولیس ته د دې افغان سکانو ترجماني کوي آی ټی وی خبری ټلویزیون ته وویل په دې کانتینر کې 15 کورنۍ وې چې ټولې له کابله په یوه لارې کې اروپا ته کډه شوي. د زیاته کړه چې دا کسان په افغانستان کې تر تعقیب لاندې وو. د افغانستان د سکانو تخمینا 3000 کسیز اقلیت له پخوا رئیس له مذهبي تبعیض او ناوړه چلند سره مخامخ دی. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند یو جګپوړي مقام ویلی دی. د ګوند پریکړه کړې چې غړي به د دې هیواد په ملي اسمبله کې له ټولو څوکیو استعفا کوي. د تحریک انصاف د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي لخوا دا اعلان د پاکستان د اوسنی حکومت سره د انتخاباتي درغلیو د ادعاو پر سر د دې ګوند د سخت اختلاف څرګندونه کوي. عمران خان په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د خپلو زرګونو پلویانو په ملاتړ مظاهرې پیل کړي او غوښتنه کوي چې حکومت د استعفا وکړي او نوي انتخابات ترسره کړي. په دې اعتراضي غونډو کې په هغه شمیر خلکو ګډون ونه کړ چې عمران خان یې ژمنه کړې وه. خو سره له دې هم عمران خان د خپلو پلویانو ډلې ته وویل چې نن سه شنبه به د اسلام آباد په ریډ زون یا هغه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او حکومتي ادارې او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه پکې دي د یو لاریون مشري وکړي. یو فلسطینی مقام وایي اسرائیلي او فلسطینی مذاکراتیان پر دې سلا شوي چې په غزه کې موقت اوربند د نورو 48 ساعتونو لپاره وغځوي څو د دایمي اوربند پر سر نوري خبرې اترې وشي. د اوسنی 15 ورځنی اوربند موده 13 په پای ته ورسېده. په قاهره کې د دوړو خواو ترمنځ د مصر په منځګړتوب مستقیمه خبري روانې دي او هڅه کیږي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې یو میاشتنی شخړه پای ته ورسوي. اسرائیل په غزه کې د وسلوالو ډلو د بي وسلې کېدو تضمین غوښتي او فلسطینی چارواکي بیا لقید شرط پرته د اسرائیل لخوا د غزه د اقتصادي محاصره د پای ته رسولو غوښتنه کړې. په وروستي تشدد کې تر 1900 زیات فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي وژل شوي دي. همدارنګه 18 اسرائیلي سرتیري هم په دې جګړو کې ووژل شول. د اوکراین د ملي امنیت د شورا ویاند وایي د ملکي خلکو پر یوه کاروان د روسپلو بلتون پالو په برید کې لسګونه کسان وژل شوي. دا برید پر هغو کسانو شوی چې د جګړې له سیمې د تیښتې په حال کې و. اندری لیسنکو پرون خبریالانو ته وویل دی نشي کولی د وژل شویو کسانو دقیق شمیر وښیي، خو په دې برید کې د ده په وینا په لسګونه ملکیان وژل شوي چې ماشومان هم پکې و. کیف وایي د ملکیانو پر دې کاروان د لوهانسک په یوه کلیوالي سیمه کې سربیره پر دې برید شوی چې په لارۍ موټرو یې سپین بیرغونه پورته کړي وو. د یاغیانو یوه ویان د دې برید راپور رد کړی او دا یې تبلیغات بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا برید غندلی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماري حرف ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې دا برید د کومې ډلې لخوا شوی دی. موږ په سختو ټکو پر هغه کاروان د توپونو او راکټونو برید غندو چې د لوهانسک بې ځایه شوي کسان پکې وو. په خواشینۍ سره دوی غوښتل چې د جګړې له سیمې لرې ولاړ شي، خو پر ځای د جګړې قربانیان شول. موږ نشو کولی چې د دې برید مسؤول لوری د مسؤول لوري په اړه راپورونه تایید کړو او لا هم په دې اړه غور کوو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د اوکراین او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سره یو توافق ته رسېدلی چې ختیځ اوکراین ته د روسیې د بشري مرستو د رسولو لپاره لاره هواروي. اورسته خبر ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د امریکا د میسوري ایالت په فرګوسن خارګوټی کې د حالاتو د کنټرولولو غږ کړی. په دې سیمه کې تیرونی د یو سپین پوستي پولیس افسر په ډزو یو بې وسلې تور پوستی ځوان ووژل شو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي یو ویان ویلي بان کی مون له چارواکو غوښتنه کړې چې د سوله ییزو غونډو او د بیان د ازادۍ خوندیتوب ډاډمن کړي. د میسوري والی فرګوسن ښار ته د ملي ګارد د استولو امر کړی. په دې ځای کې د اګوست له 9 نیټې راهیسې ناکرارۍ روانې دي. دا ناکرارۍ وروسته له هغه پیل شوی چې د پولیسو په ډزو یو 18 کلن ځوان میشل براون ووژل شو. پولیس وایي براون هغه مهال ووژل شو چې د پولیسو په موټر کې له یو سپاره پولیس افسر سره په شخړه کې شو، خو عیني شاهدان وایي براون په داسې حال کې وژل شوی چې لاسونه یې د تسلیمۍ په دود پورته کړي وو. طبي څېړنې ښیي چې وژل شوی زلمی زلمی شپږ ډزه ویشتل شوی چې دوه مردکی پر سر لګیدلی دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د نورو خبرونو د تفصیل لپاره د آزادۍ رادیو انټرنیټ پانه وګورئ، آزادۍ رادیو ډاټ کام او آزادۍ رادیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې دا راپور واوري. د افغانستان د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو مشرانو افغان ولسمشر حامد کرزي ته د مبارکۍ پیغامونه استولی دي. په دې پیغامونو کې له افغانستان سره د دوستانه اړیکو پر دوام ټینګار شوی او د افغانستان د راتلونکي په اړه خوشبیني ښودل شوی. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې نن به د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په کابل کې په یو لړ ځانګړو مراسمو کې ونمانځل شي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضی په یو پیغام کې د هیواد د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلي او زیاته کړې ده سږ کال د خپلواکۍ کلیزه په داسې حال کې را رسیږي چې افغانان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو د اعلان او نوي ولسمشر د کار د پیلېدو په تمه دي. د ښاغلي فیضی په وینا دا انتظار هر څومره زر شي ممکنه وي باید پای ته ورسیږي څو افغانان د ډیموکراسۍ په لاره یو بل ګام هم پورته کړي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت په کابل کې د ځانګړو مراسمو تابعیا شوې ده. د وینن د افغانستان د خپلواکۍ د څلی تر څنګ ځانګړي مراسم پر ځای کیږي. دا ځانګړي مراسم د ولسمشر حامد کرزي لخوا د هیواد د خپلواکۍ د شهیدانو او قاضیانو په یاد او همدارنګه د افغانستان د جهاد او نورو دورو د شهیدانو د درناوي په خاطر دي. مخکې تر دې افغان حکومت دا ډول ملي ورځې په پراخ برخو او ستر مراسم المنزل خو په دی ورستیو کلونو کې د ملي ورځو یادونه په محدود مراسمو سره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت لویان ظاهر زمي څخه مهمدا پښتنه وکړه چې د هیواد د خپلواکۍ 95 مکلي زولې د غنو خلکو په ګډون په پراخو مراسمو نل منزل کیږي. نو مولوی وویل
در چنین شرایطی که افغانستان از لحاظ اقتصادی مشکل داره و همچنین از لحاظ امنیتی،
خغل عزیزی وای په داسې شرایطو کې چې افغانستان له اقتصادي او امنیتی پلوه له ستونزو سره مخ دی او په عین حال کې ورځ د سواره تمنیټه د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې په توګه منزل کیږي او ورځ هم د زمریات وشتمنیټه دا چې د هم منزل کیږي خای دا د مراسمو د محدودیدو له سببونو څخه وي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کلیزه په مناسبت ولسمشر حمید کرزی ته پاستولي پیغامونو کې مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې افغانستان او پاکستان د ګډو تاریخي، فرهنګي او دینی ارزښتونو لرونکي دي او دواړه هیوادونه کولای شي چې په خپلو کې اړیکې نشتې کړي څو په سیمه کې د دوامدارې سولې، ترقۍ او پرمختګ شرایط برابر شي. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی هم د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي هندوستان د افغانستان د یو نږدې او دوست هیواد په توګه له کابل سره د ستراتیژیکو همکاریو پیاوړتیا ته ډیر ارزښت ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کلیزې په مناسبت ولسمشر کرزی ته په یو استولي پیغام کې د افغانستان او روسیې اړیکې د دوستۍ او متقابل احترام پر بنسټ ولاړې بللې او د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلي. دا چین ولسمشر شی جن پنګ بیا په خپل پیغام کې په افغانستان کې د اصول او بیا رغونې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړي. د دې هیوادونو ترمشانو د مخه د تیر شنبه په ورځ کابل ته د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما پیغام هم رسیدلی وو. ولسمشر باراک اوباما په دې پیغام کې ویلی وو د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د بهیر نتایجو ته سترګې په لار دي او د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره د همکارۍ چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تدر منوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوی مطلب ته کتنه کوو. د لویدیز ورسپانو مخکتنه جناقه الکوزي کړی ده.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو په یو کانټینر کې د افغان مهاجرو د مندنې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړې دي. انګلستان چاپ ګاردن ورسپانې په سرلیک لیکلي په کانټینر کې مندل شوي کسان افغان سکان دي. ورسپانې د پولیسو لخوا لیکلي په کانټینر کې 15 کسان انتقالېدل چې یو تن مړ شوی او نور ژوندي پاتې شوي دي. ګاردن زیاتوي 14 تنه افغان سکان چې سخت تګي او وږي ول یو روغتون ته انتقال شوي او له درملنې او څېړنې وروسته سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د نړیوال سلیب سازمان له دغو کسانو سره مرسته کړې ده. ورسپانه لیکي افغان سکان چې شمېر یو وخت شاوخوا 1,00,000 ته رسېده په تیرو څو کلونو کې د جګړو له امله سخت زیانمن شوي او زیاتو خپل کورونه او شتمنۍ پرېښي دي. امریکا چا فارن پالیسی خبرونه پروستي غنه کې په پاکستان کې د کوچو اعتراضونه ولې کار ورکوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خبر کړي او په برخه کې لیکي پاکستان د لارو او کوچو اعتراضونو اوږده سابقه لري. دا ځل اعتراضونه ځکه د اهمیت او شړنې وړ دي چې د نواز شریف د حکومت برخلیک ورسره تړلی دی. په عین حال کې دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې ولې په پاکستان کې د لارو او سړکونو اعتراضونه له هرې لسیزې وروسته په یوې قوي سیاسي وسیلې بدلیږي. د مضمون لیکوال زیاتوي ما ته په یاد دي چې په 2000 کال کې امریکایي او پاکستانی چارواکو د مخ په زیاتیدونکو اعتراضونو په اړه خبرې کړې وي او د عواقبو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خبرونه زیاتوي هغه مهال د پاکستان جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د سترې محکمې رئیس لرې کړی وه او د زرګونو کسانو لاریونونو ته چې قانون پوهانو یې ملاتړ کاوه پام ونه ساته. قانون پوهان د مشرف پر ضد د ملي سیاسي اپوزیشن په توګه راڅرګند شول چې په نتیجه کې د پوز په مشر حکومت خپل محبوبیت او مشروعیت له لاسه ورکړ. مشرف د پوز له مشرتابه څخه استعفا وکړه او مجبور شو چې په راتلونکي اوړي کې له جمهور ریاست څخه هم ګوښه شي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي د خلکو د اعتراضونو پر وړاندې د نواز شریف د حکومت برخلیک د هغه د هغو پالیسیو یوه برخه ده چې د خپلواک په مقصد یې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د مثال په ډول نواز شریف د پوځ له لانجو، د مشرف د وخت د دوسیې، د شخړې او په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له ستونزو او عواقبو سره لاس او ګرېوان دی. په عین حال کې د پاکستان اقتصاد د پخوا په څیر په ډېر بد حالت کې دی او د عادي پاکستانیانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون نه دی رامنځته شوی. فارن پالیسی د تحلیل پروسه برخه کې لیکي د لارو او کوڅو له اعتراضونو څخه عبرت اسانه ده. پاکستانی مشران باید د ډیموکراټیک حکومت لپاره اداري تقویه کړي او له پارلمان څخه باید پیل کړي. د لارو او کوڅو اعتراضونه او مظاهرې به د واکمنو حکومتونو لپاره د اپوزیسیون او د زهرو بڼه ولري، په دې معنی چې نواز شریف او نور راتلونکي مشران باید د پارلمان له لارې حکومت وکړي او خپل مخالفان باید ورته عمل ته وهڅوي.
د آزادی رادیویی مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له شاه محمود مخیل سره د هغه د مخ کتاب په باره کې چې په کتابي بڼه د فیسبوکي لیکنو لومړنۍ ټولګه ده مرکه اورو.
دو درې عمده محورونه زما په لیکنو کې دي. اول دا چې دا زما خپل د ژوند د تجربه ده او یا کوم شیان چې ماته یاد دي، څنګه زه کولای شم چې دا د ځوانانو سره او د راتلونکي نسل سره شریک کړم.
ومان نیازی د بلخ ولایت له یوې شاعری فریدې رستمخیل سره مرکه کړي.
داسې وخت به و چې خلکو د خلطې به جوړولې د سودا په خاطر کڅوړې له کاغذ نه د کتابو ورقې به یې شکولې وي، او دې کې به کوم شعر و یا کوم طنز و یا کومه فکه یې کوم جالب شی به و دا به ما په کتابچه کې یادښت کول.
او فرشتې مرسل له یوکراین راغلې افغان شاعری شغلې سره خبرې کړې دي. په خوست کې د محلي سندرغاړو وضعیت او نور مطالب هم لرو. دونه فرهنگی خبرونه لینا شریفی الولی.
د معاصر افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا د زوکړې درې سوه مکلیزه په هرات کې ولمنځل شوه. له دې لمنځنې سره په یوه وخت په هرات کې چې د احمد شاه بابا د زوکړې ځای دی، د افغانستان د علومو اکاډمي لخوا یو علمي سیمینار هم جوړ شو. په دې سیمینار کې د جمهور رئیس حامد کرزي کلتوري سلاکار سر محقق زلمی هیوادمل، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور، د افغانستان د علومو اکاډمي رئیس سوریا پوپل او یو شمیر نورو دولتي مقاماتو او کلتوري شخصیتونو برخه واخیسته، او ځینو محققانو د احمد شاه بابا د هڅو د مختلف اړخونو په باره کې خپل مقالې ولوستې. اطلاعات و کلتور وزیر سید مخدوم رهین له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو باندې اندېښنه څرګنده کړه. ډاکټر رهین په دې اړه باختر آژانس ته وویل چې که چیرې له خبریالانو سره د تشدد پوښتنه ونه شي، نو د بیان ازادي به له خطر سره مخامخ شي. سید مخدوم رهین د امریکا غږ د خبریال عبدالحی ورشان د کورنۍ د ځینو غړیو د وژل کېدو او د پژواک آژانس د خبریال ښاغلي همدرد د ټپي کېدو پیښې د مثال په ډول یادې کړې او ویغندلې. د یادولو ده چې په وروستیو ورځو کې د مینې مجله په جلال آباد کې په دې خاطر بنده شوه چې د هغې د مسؤول مدیر عزت الله ځواب په قول ځینو توپکمارو اخطارونه ورکړي وو. وروستای خبر دا چې په بغلان ولایت کې د بیان د ازادۍ او نننۍ مرکې په نوم د ژورنالیستانو لپاره یو کورس پرانستل شو. په دغه کورس کې چې د جرمني د جی ټی زیډ موسسې په مرسته جوړ شوی دی، خبریالانو ته د بیان د ازادۍ د اساسي ارزښتونو، د بیان په ازادۍ کې د رسنیو د اهمیت او د غرض د مرکې د فن په باره کې زده کړې ورکول کیږي. په دې کورس کې د بغلان ولایت څلیر ویشت کسه خبریالانو ګډون کړی دی.
فهیم فیصلی با په افغانستان کې ډیر خلک نه پیژني، خو دغه افغان په هالیوډ کې نوم ګټلی او په یو داسې فلم کې کار کړی دی چې د اوسکار معتبره جایزه یې وړې ده. فهیم فیصلی په دې ورځو کې یو کتاب لیکلی چې له خپل پلرني هیواد او خاطرو سره یې تعلق لري. په دې اړه زموږ همکار رضوان مراد دغه مطلب برابر کړی دی.
فهیم فضلی تیره اونۍ په نیو همشایر کې خپل کتاب چې عنوان دی ل افغانستان څخه هالیوډ ته او بیا بیرته ستنېدل لاسلیک او خپور کړ. فضلی چې د هالیوډ په یو شمېر مشهور فلمونو کې رول ترسره کړی، په 2009 میلادي کال کې هلمند ته لاړ او دغلته له امریکایي سمندري ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار پیل کړ. فرانس پریس اژانس وایي امریکای ځواکونو د فهم فضلی د کورنۍ په بیا موندلو کې چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ترې جلا شو وه له ده سره مرسته وکړه. نوموړي د فرانسې خبري آژانس ته ویلي غواړي پر خپل ځان د خپل هیواد حق ادا کړي. په 2009 میلادي کال کې فضلی په افغانستان کې هغو کوڅو ته ستون شو چې په ماشومتوب کې پکې ګرځېدلی و. نوموړي په هلمند کې دوه کاله تیر کړل او هڅه وکړه چې د یو ژباړونکي په توګه د افغانانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ کلتوري فاصله کمه کړي. فهیم فضلی وایي که افغانان او بهرني ځواکونه له یو بل سره نابلد وي نو یو بل به ووژني. نوموړي په لومړي سر کې سمندري سرتیرو ته توصیه کوله چې د غزمې پر مهال له ځانه سره خواږه، پنسل او کتابچې واخلي. د ده په خبره دا د افغان ماشومانو لپاره ښه ډالۍ ده. فهیم فضلی چې اغیزمن شخصیت لري د افغانانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په ژباړه کې هم له خپل تمثیل کار اخیستی دی. کله چې یو افغان قومي مشر د یو بهرني افسر په اړه په بېلابېلو اصطلاحاتو خبرې کوي، فضلی په ژباړلو کې په ډېر مهارت سره ترجمانی کوي او د هغه افغان مشر خبرې ترتیبوي. نوموړی وایي دی په ژباړه کې له تمثیل کار اخلي څو دواړه خواوې یو بل ته زیان ونه رسوي او په خپلو کې سره پوه شي. فهیم فضلی د اوسکار جایزې ګټونکي فلم آرګو کې تمثیل کړی او په دې وروستیو کې د هالیوډ په یو بل فلم د امریکن سنایپر کې هم رول ترسره کړی دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د تیری چهارشنبه په ورځ په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له یوکراین څخه د راغلي افغان شاعرې محترمې شغلې شیرونه کره کتنی او بحث ته وړاندې کړل. په کتاب شار کې دې غونډې ته زموږ همکاره فرشته مرسل هم راغلې وه. مرسل له آغلې شغلې سره مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه درکوو.
نوم می شغل دای خپل پیدایخ می پخوس کی شوی فیلن بهر ژوند کوم د شمش په لپاره قبل تر غلیوم
چیرته ژوند کوی؟
اوکراین کې.
کله ستاسي افغانستان تر غلی هدف مو څه ده؟ په کومه ده فرغلی؟
اصلا خو زه هر کال دل تر زما ول خدا چې دامه خپل خاور د یادی کې می او دا ځل ما غختل میرمن بهیر سره هم وګورم او زین نور شیران سره هم لیدنی کتنی ولرم. مهمه خبره دا چې ما غختل خپل وطن وګورم.
ډیر ښه. کله ستاسي تر غلی میرمن ادبی بهیرم ولیده دلته متسول دلته تیر کال منو ولیدلی
دلته چراغ نه ډیره خوشاله شو. ما ډیر انجونی می ولیدلی ډیر شاعران می ولیدلی چې ما په خوانه ولیدلی. اصلا زه کله کله شعر لیکم خو له شاعران سره ډیره کم په جنګل ویلرم.
تاسو ویل شعر لیکي تر رقم شعر لیکي کې ریس وسله شعر برکه لري تاسو بخیږي.
زه خو خپل تر څه پوری غزل لیکم نظمونه می نه دی لیکلی یو دوه درې دانی ملکلی هغه وړه نظمونه نور تر څه پوری غزل لیکم.
غزل لیکي کتابونه دې چاپ شوی دي؟
نه نه تر اوسه پورې مې غزلې دومره نه دي شوی چې کتاب ترې جوړ کما خو کله چې پوره شو ان شاء الله کتاب به چاپ کړم.
څنګه اوس غزل دې پیا دې چې ماته څو وې؟
اولې نه په دواړو ستر کې یو غزل دی وای چې دا پلسو کشنه بنگړي به مې پڅم اتوم زړې رمات کړ په بدل کې ور لسړم اتوم پر نچتا به هر سحر زما دیدار کولو کمې پوښوا خغتو کپ د غرم اتوم ته هم وعده وکړه چې نور په یاد کې نه راترو می زب دې هیر کړم او زب می وعده ماتوم خدای چې لچا سره عادت کړم په نسیم می نشو زب نو څنګه خپل تندې په کانې نه ماتوم په چوپه خوله مو چې تر سحر ستم زغملې درې وجونو زنجیرونه بنن سماتو.
ډیر زیاته مننه ډیر ښایسته. اوس په دې خبره ته وکی چې څنګه دې غزل ترې مخه کړه؟
په دې باندې خو ول ځان نه پیګم څومره چې زه پیګم خلک وایي له خلکو مې اوریدلی وایي داغه د خدای وور کړوي. ځینې خلک استعداد لري څوک د شعر لیکلو څوک داسې ډېره سمی او نور نور. زه خو خپله 14 کلونه وم چې په ما کې دا شوق پیدا شو ما زه باید غزل ولیکم یا شعر ولیکم. د هغې نه پخوا یعنې ما داسې کوم فکر نه و کړی چې زه به م کلم یو څه لیکم نور نه پیګم چې څنګه مې غزل ته مخه کړه.
څنګه پوه شول چې ته یو څه لیکلی شې؟ بیا دې کاغذ قلم راواخیستل ودې لیکل؟
کله چې زه لهیوا ته بهر لاړم مثلا خو دې نه وړاندې مالک یو یو خدا خبره و چې دلته زما د دې ترور لورګانی وي زبغه کړه ډیر تلم بیا هغه د ادب ډیر مینوال وي هغه به اکثرا نولونه او دستانونه لوستل زیاتره امکان لري چې د هغه تاثیر هم په ما باندې وي چې ما غوښتلې وي یعنی یو څه ولیکم ځکه د هغه نه پخوا زه نه پوهېدم چې زه به کله څه ولیکم نور نه پوهېږم ما ولې ولیکم
اخر ستا د لومړي ځل لپاره غزل ولیکه چا ته دې واوره وه
آئن تروس پوجم زما پکرانے کی ٹول پیے کی چیز شیرو نہ لکم خو زما پلار مور او رون تروس پوری لی تلی ندی ورنہ پٹ می ساتلی صرف پیے کی چیز لکم خو ورتا خود لی می ندی
اولے نور تہ ہے
نہ پیے گا بس دو یم رنا دی شال شوی ندی خو کلی چ غختلی یم دی ما ورتا خود لی ندی تروس
یعنی تو وسیل دنا خی ولی کی بیا غد ہے
وو کلی چ خش بیا ان شاء الله بیا به ورتا خو مثلا دو پیے کی پلان می رسر اکثر مرستم کوی حچوی میم چو چولی کما خو ورتخای مینه
په غزالو کې دي کنه اکثر کوم مسایلو ته ډیره اشاره شوی ده
ما وطنم یاد کړی مینم پکې یاد شوی ده ریواجونم پکې یاد شوی ده غا نوړ د دونه مې پکې یاد کړی سن شم ما ویل چې ما به کوم څه ته ډیره توجه پکې کړی خو اکثر ما نفرت هم ډیر پکې یاد کړل لکه د نفرت نکرکه کول یو بل ته دوکا ور کول یا بو یو بل باندې بي بيوري کول هڅه مې کړی چې د یې باندې مې یو څه ولیکم یا به په می هڅه نه وکړي شاید هم داسې مې خیال ترغلی وی چې په دې اړه مې یو څه ولیکم
د سې یو څه په زړه کې دي چې دغه غزلونه بیرته له سره بیا وګوري نور تغییر پکې راولي بدلون پکې راولي
ولینا دا سې د زم اکثرا تیر شوی غزلونه ګورم او هغه په خوانی چې مې بيخي خوخي ګنه یو خدا چې هغه کې ډېرې غلطۍ مې پکې کړې وې نو یعنی ورځ تر بلې خکېږي کوم چې مې نه خوخي کې هغه استکوم او ځینې بیا راټولوم یا بدلون پکې راولم
اوس کې د زده کړو پاک لګره ته وګورئ څومره زده کړې دي کړې په کومه برخه کې
زه خو سږ کال له دولسم نه فارغه شوم کانکور ازموینه مې ورکړې ده
هلته بهر کې
بالی بالی هلته دولسم نه فارغه شوم بس اراده یې لرم چې لوړې زده کړې وکړم نور زه خو خپل غواړم چې طب کې زده کړې وکړم
طب کې څومره وخت کې تاسو بهر ته تللې
زه اووم صنف کې وم بهر لاړو او دیوم نه تر دولسم پورې درس نه هلته ویلې
تاسو د ستونزې نه وي ځکه دلته یو رقم لیک لوست هلته بل رقم
ولې نه ستونزې خو بیخي ډېرې وې لومړی کلونو کې خو مې به حد ډېر درس ویلې ځکه یو خو ژبه راته پرته یوه اول مې باید ژبه زده کړې او بیا په مغه ژبه کې ما باید نوې څه زده کړې وای دا مال پر ډېره سخت و ډېره ډېره سخت و بلار مې سره ډېر امنسته وکړه غي همت را کړ کني ما فکر کړو چې شاید لدین ورسته یې درس ونه ویلې شم خدا چې دی غي امنسته وره سره بیا هم مې کولې شو چې تر ټولو سم پوری وې
راتلون کې تاسو پلان لري د غزل برخه کې نور څه کول غواړي
کورنۍ کې مې نور تاسو غړي چاغه مخالفت ورسره لري یعنی اس نه غواړي چې زموږ په کور کې کومه خزینه شعر اوسي مطلب نږدې خپلوان سره مو خو برعکس پلار می شته هغه وخت ما خڅي او دا ډاډر کې چې زه باید کواړه م شعر شم او کواړه م لیکواله شم
تاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې کورنۍ یو څوک یو کار کې تشویق کړي کومه سره وکړي
زما فکر دا ډیره مهمه خبره ده ځکه کله چې زه د هغو کسانو چې زما د شعر او شاعرۍ سره مخالف دي د هغوی خبرې اورم یعنې زه تر ډیره وخته پورې هیڅ نشم کولی یو څه ولیکم ځکه د هغوی د خبرو تاثیرات په ما باندې نو زما فکر که څوک په کورنۍ کې داسې څوک ولري چې هغه خپل شوق ته یا خپلې خوښې ته نه پرېږدي نو د هغې په هغه کار باندې ډیر بد تاثیر کوي خو برعکس پلار مې د خدای ژوندی لري ډیر ښه دی ډیره مې هڅوي هر وخت دا ډاجر کوي چې زبای دی او څه ولیکم نو زکه تر اوسه پورې شعر کې پاتې شوی یم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په خوست کې یو شمیر ولسی سندرغاړي ل خپل ټولنیزو او اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې حکومت د دوی د ستونزو او اړیتو پاملرنه نه کوي دوی وایي سره لدې چې خلک هنر او موسیقي خوشحالي خو د هنر او هنرمند قدر ورسره نشته نور حال د نجیب الله لوخیل پر ریپورت کی
س سره لدې چې په پښتنو کې خلک لپخوانه هنر، ولسی شاعري او موسیقي ډیره خوښوي، او د هنر او موسیقي محفلونو ته ساعتونه ساعتونه وخت ورکوي، او ځینې وخت ټول شپه دا ډول پروګرامونو ته ناست وي، ناڅي لاسونه پړقوي او اتڼونه کوي، خو بیا هم هنرمن او سندرغاړي ته چندانې د اهمیت په نظر نه ګوري. په پښتني ټولنه کې د سندرغاړي او هنرمند د ژوند سطحه اوس هم ډېره ښکته پاتې شوې ده، او د پخوانیو پیړیو او لسیزو په شان هنرمند د خلکو د نظر او خیال نه لویدلی قشر دی. د خوست هنرمندان ګیلې کوي چې نه ورته حکومت توجه کوي او نه په پښتني ټولنه کې د نورو خلکو په شان ارزښت او موقف لري. هنرمندان وایي که چېرې دولت د دوی د ژوندانه خطوب لوري ته پاملرنه وکړي او هنر ته په اهمیت قایل شي، د شک پرته دا ډول احساس د ټولنې نورو قشرونو ته هم انتقالیږي او د هنرمند ارزښت درکوي.
زه شاعر سلیم ګل طلبګار یم د خوست. تر اوسه پورې زمونږ په لیدو چې زه خپله هنرمند یم، دولت هیڅ کار کومک نه دی کړی. په نورو هیوادونو کې هنرمندان د دولت نه رسمي وي، مشونه لري، استاد لري، معاون لري، رئیس لري، په قدر په احترام ځي، خال د هنرمند نه ورته وایي. بعضې په اوس په خوست زمونږ علاقه کې د حکومت د طرفه قدر نه لري، څوک د ډم نه ورته وایي، څوک د ډولګي نه ورته وایي، څوک د شاعر نه.
خوست کې سره لدې چې اوس هم ډېر شمېر ځوان سندرغاړي هنري فعالیتونه لري، خو په دې سیمه کې د ډېر پخوانه موسیقي او ولسي شاعري ښه میدان لاره. مربیک، صادق مقبل، حکیم نور کاخیل، مدن، خیر محمد خندان، صالح تاجری، استاد گلزمان، جمیل، جون، نیازوری او نور د دې سیمه د مشهور سندرغاړو او ولسی شاعرانو له ډلې نه دي. د بختجان په نوم یو تن سیمه سندرغاړی وایي:
په خوست کې خو نور شرایط ډېر مزدار دي، خو په داخل خوست کې چې دغه هنرمندان چې کوم دي، زنه زنه داسې ځایونه وي هنرمندانو سره داسې بد وضعیت وکړي، بل نام ورته اخلي او قدر عزت ډیر نشته.
د خوست یو تن مشهور ولسی شاعر حاجی سید احمد خان چې د ژوندانه اوږده کلونه په شاعرۍ او موسیقي کې تیر کړي وایي چې هنرمندان په رواني لحاظ د فشارونو سره مخامخ دي.
هیوادونه چې موږ دلې په هغه کې د هنرمند ژوند ډېر خلک سره برابر دی، مګر په افغانستان کې هنرمند ژوند ستره نه دی، محفوظ نه دی. هنرمند هر وخت فشار سره، تهدید سره مخامخ دی، او د سره مخامخ دی. کله ډېر تکړه هنرمند دی چې نظر ساته ډم یې تصمیور یې ته هغه اتداغه نرمان په دې ټولنه کې ډېر خپل.
د شاعر او لیکوال رفیع الله زیار له انده په ټولنه کې هغه مهال هنر او موسیقي ډېر اغیز پرې واسي چې د هنریت او آداب لحاظ پکې وساتل شي.
په ټولنه کې د موسیقي او د هنر اغیز ډېر تاثیرات لري، خو په هغه وخت کې چې کله موسیقي او هنر په داس چوکاټ کې چې واقعا د هنر بڼه ولري، هنرمند پوره تجربه حاصل کړي، زده کړې وکړي، د بل خوا باید دوی داسې یو شعر انتخاب کړي چې واقعا شعر
یاد دی وي. په وختونو کې د خوست ډېری هنرمندان او سندرغاړي په امنیتي او ملکي ادارو کې تنظیم ول، خو اوس مهال په شخصي کاروبار بوختي او یو شمېر د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
فريدا رستمخيلا د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعاله ده، خبريالا ده، تنسلیکون کې ده، د شذو د حقوقو مدافع ده او شاعر هم ده. دیکه څه هم په تیرو یولس کلونو کې په سلګونو عنوانه شعرونه ویلي دي، مګر چاپ کړي نه دي. ومان نیاسی له فریدې رستمخیلی سره د دې د شاعری په باره کې دغه مرکه کړې ده.
فریدې رستمخیل، ستړي مسې،
سلامت اوسې، روغ اوسې.
فریدې، زه د شاعری خبر وم او یو څو شعرونه دي ما لوستې دي، خو زموږ دوستان، زموږ اوریدونکي ستاسو د ادبی فعالیتونو نه دی خبر، نو د سیلاند یو څه ته وایا چې چیرته اوسه او لکل رئیس شاعری کوي او په دې دومره کلونو کې چې د ادبیاتو سره مصروف یې څه دي کړی دي؟ زموږ اوریدونکو په پوسی بیا به وروسته خبرې کوو.
که زه په مزار شریف کې ژوند کوم، خو چیرته چې ژوند کوي طبیعي ده چې تاسو بلته تعلیم هم کوئ، تحصیل هم کوئ، کار به هم هغلته کوئ او همغه ټولنه کې به یاستئ. ما په مزار شریف کې مکتب ختم کړی او وروسته له ښوونځي نه زه د ادبیاتو پوهنځي ته کامیابه شوی یم. په 15 کال کې د ادبیاتو پوهنځي نه د بلخ پوهنتون فارغه شوم او تقریبا له 2003 کال را په دې خوا. خو له ماشومتوب نه مې ډېره علاقه وه له ادبیاتو سره. کله کله به چې په راډیو کې سندرې وې نو ما یو کتابچه درلوده، اګرچې د لنډۍ خو وروسته مې ولیدې چې نورو د کتاب په شکل هم چاپ کړي دسې، نو ما یو کتابچه درلوده په هغه کې به مې تقریبا له 1000 لنډۍ زیاتې یادداشت کړي وې. صرف دا یو شخصي علاقه وه د ما، چې هغه وخت زه ماشومه وم دا کار مې کاوه. په کوم اخبار یا د کوم اخبار په ټوټه کې به چې چیرته شعر لیکلی و هغه به مې په کتابچه کې یادښت کوو. داسې وخت به و چې خلکو د خلطې به یې جوړولې د سودا په خاطر کڅوړې له کاغذ نه د کتابو ورقې به یې شکولې وي او دې کې به کوم شعر و یا کوم طنز و یا کومه فقه یې کوم جالب شی به و دا به ما په کتابچه کې یادښت کوو. اگر چې زموږ په کورنۍ کې داسې څوک نه و چې له ادبیاتو سره سرکار ولري نو دا به ما په کتابچه کې یادښت کوو. هغه کتابچې ماته ډېرې زیاتې ګرانې وي او دا به مې له ځان سره ساتلې په مکتب کې. وروسته بیا جنګونه شو، دا هر څه رانه پاتې شو. بیا په 2003 کال کې تقریبا چې یولس کاله مخکې هغه وخت د اول ځل لپاره ما کوشش وکړ چې یو څه ولیکم او نو فکر مې نه کاوه چې دا به شعر شي، دا به یو نظم شي، و به کړی شم و به نه کړی شم. په حقیقت کې ما دې ته ملا نه وتړلې چې زه شاعري وکړم یا مثلا ادبیاتو سره سرکار ولرم. لا تر اوسه پورې دا جرأت نه کوم، ولې هغه رئیس ته ما کوشش کړی ده چې هر کله چې کوم شی مې په ذهن کې راشي، هر کله چې کوم شی مې خوښ شي او ماته یو انګیزه پیدا شي، هغه باید ولیکم. کله کله یې نه لیکم، همداسې په ذهن کې ما سره پاتې کیږي. خو کله کله چې ما سره کتابچه قلم دا ډېر نږدې، نو حتما دا شی یادښت کوم چې لا تر اوسه پورې فقط ما اکتفا کړی په یادښتو، یعنی هیڅ وخت په ویبسایټو کې، په فیسبوک کې، په کتاب کې یا په دی ان وان باندې ما چې د دې لپاره چې فکر مې کړی چې دا ډېر پوره شی دی، بشپړ شی دی او اهمیت لري، دا مې نه دی چاپ کړی.
نو کتابچې مو یادې کړې، نو څومره کتابچې به ډکې شوي چې داسې پوڅې د اورېدونکو چې څومره کار دې کړی؟
زه خو په حقیقت کې د ورقو په شمېر کار نه کوم. ما تاسو ته ویل چې هر وخت چې قلم او کاغذ په لاس راغله هغه وخت یو شی لیکم، ولې بیا هم زه بازی
ټولوی نه ده
تر اوسه پورې مې ټول نه دي ټول کړي. ولې په یو څه چې په حساب هغه وخت یو کتابچه همیشه لکه یادګاري ما سره و، یادګاري کتابچه، نو په هغه کې به مې لیکله چې زه فکر کوم چې په هغه کې یو 50 قطعې شعر دي چې هغه 2004 او 2005 کال پورې مربوط دي او یو څه 2003 کال پورې چې هغه وخت تاسو پوهیږئ موږ نه ویلې جنګونه وتلي و نه زیات دې ته، یعنی خپل د سړي احساس دا ښیي چې یو څه د جنګ په باره کې، یو څه د حقوقو په باره کې، یو څه مثلا هغه د خشونتو په باره کې، د په دې باره کې، د ښځو په باره کې، د ماشوم په باره کې یو څه ولیکم. هغه لیکنه د ما فرق کوي. ولې بیا وروسته مثلا یو دوه کلو په خاطر باندې یو بله کتابچه چې زه فکر کوم یو 200 قطعې باید پکې لیکنې، هغه لرمه لا تر اوسه پورې ځان سره. او په کمپیوټر مې هم داسې کله کله کینم، د کمپیوټر شاته یو څه ټایپ کوم چې هغه همیشه ما سره موجود دي. یعنی تقریبا یو 400 قطعې داسې یو شی شته ما سره چې یو څه فکر کوم نشم ورته ویلی چې وایم غزل ده، داسې لیکنې دي، د مصنوعي په قالب کې بازی لیکنې دي. او ډېر علاقه مې له څلوریزو سره ده، څلوریزې ډېرې زیاتې لیکم.
نو کور دی ودان ماشاءالله ډیر زیات کار دی کړی ده. نو علاوه له شاعری نثرم لیکي کینې لیکي؟
بله، و نثر خو مې ډیر مخکې نه خوښېده د دې په خاطر باندې هغه وخت چې ما ویل چې ادبي ټوټې کله شعر او د شیان ټولو مې په حقیقت کې کوم شی چې حتی طنزم و ډیر علاقه له دې سره لرم چې کوم شی ولیکم، مثلا یو داستان ولیکم هغه یو طنزي جنبه هم ولري، یعنی فکر کوم تفریحي جنبه هم ولري، د سړی پکې د خوشحالۍ احساس هم وکړي او سړی پکې خپله چې مطالعه کوي. زه خپله اکثرا داسې مضامینو سره علاقه لرم چې مطالعه کوي په خپل سر دی او خپل زړه دی وغواړي چې یو موضوع ته وخاندي، او زم کوشش کوم هغه یو شی ولیکم. نو یو څه لنډ داستانونه د ماشومانو لپاره داستانونه دا مې لیکلي دي، خو لا تر اوسه پورې هغه هم داسې یخي دي چې هیڅ شی مې نه دي چاپ کړي.
بلې، دا خپل مطالعه فیسبوک ته نور کوي دلیل؟
هلته په بلخ ولایت کې ډیر خلک دي چې لیکوالي کوي یا مثلا شاعري کوي، خو د ښځې ډېرې کمې، خصوصا پښتنې ډېرې کمې راځي مطبوعاتو ته یا مدني ټولنې ته. نو زه فکر کوم چې کله یو لیکوال یو څه لیکي که هغه مخاطب ولري، نو ډېر علاقه دې ته نیسي چې هغه له یو چا سره شریک کړي. ولې لا تر اوسه پورې ما شخصا دا احساس نه ده کړی چې د ما لیکنه د دونه معتبره یې دونه ښه دي چې زه مخاطب ولرم. د دې لپاره نه زیات جرأت نشم کولی.
مخاطب به پیدا سي، راځه یو طنز دې راته ووایه که دې په یاد یې کوم طنز. داسې له طنزه به شروع کړو، مخاطبین به فکر کومه تیار ناست دي، به دې وروسته غزل هم راته ووایه او نور شعرونه به دې راته ووایه.
او په دې مورد کې ډېر معذرت غواړم د دې په خاطر باندې چې طنز علما سره دا اوس نشته ده چې زه یې ولولمه، ولې له نور ادبي فعالیتونو مثلا که کوم شعر یې څلوریزه یې کوم شی دی کې مشکل نشته.
نو بل ځل چې راځي خامخا به د طنز مې در سره نو هغه به هم واورو. اوس مهرباني وکړئ، د ما ستاسو ځینې لنډکي شعرونه لوستي وو، کېدای شي لنډکي شعرونه مو راته ووایاست، غزلې مو که یې در سره غزل راته ووایاست.
مننه ډېره زیاته. زه فکر کوم چې ولې چې ما یادښتونه ځان سره نه دي راوړي، نو کوم شی مې چې په ذهن کې دي هغه به زه یو څه تاسو ته ووایم. یوه څلوریزه ده،
مهربانی.
داستازای به د ګلونو لاندې جوړ کړم، په خوبونو خپل غې کې به د مور کړم، د غاټولو منځ ته راشه یو زیم، ځوان به راشه تر سهاره به د زوړ کړم.
مهربانی. بل
همداسې یو بل نظم ده، یوه شپه له جهانه زما غېږ ته فراری شه، یخ باران شه په بدن مې را جاری شه، یوه غېږه شه زما د مینې کور شه، لکه سیوری شه په ټول بدن مې خور شه، له هوسه رانه ورکه کتلاره، بس یوه شپه مې جانان شه تر سهاره. تقریبا شریک ما دا فکر نه ده کړی چې هغه څه چې لیکم واقعا د دې ارزش ولري چې زه یو ادبي ټوټه یې، مثلا زه فکر وکم دا شعر که چیرته مې دا فکر وکړ نو حتما به زه له ټولو خلکو سره شریکوم. او دلته یو بل شعر ده، رخصتی. نن خو رخصتی ده، تصور کې را سره جانان، خوب می پڅنګله کړی ویده ده ما سره جانان، سم لکه ماشوم می ښکلولو ته هم نه پرېږدي، ډوب په خیالونو کې دی خدای زچا سره جانان، زه لا لایق نه وینم د مصر شهزادګۍ ورته، ولې پروا نه کړي د سره او ناسره جانان، سترګې یې تړلې دي جادو پرې څنګه شوی دی، دا څه ناروا ده چې یې کړي لیلا سره جانان. او په لنډکي مورد کې مثلا د لنډکۍ په مورد کې زه فکر کوم چې کله کله داسې کېږي سړی ورته ردیف نه شي پیدا کولی، نو دا به په لنډکۍ حسابېږي. ما په تصور کې په سینه د تا سر ایښی و، زړه مې په مستۍ کې تا ټټر باندې پرې ایښی و، یعنې دا هغه شی دی چې موږ په ورته ردیف نه شو پیدا کولی.
کور د ودان شعرونه دی علي و. تاسو د ټولنه وویل په مزار کې، میرمن ادبي بهیر په مزار کې فعاله ده، غونډې لري نه لري؟
بله، و میرمن ادبی بهیر په مزار شریف کې فعالیت لري، هغوی خپلې غونډې هم لري، منظمې غونډې لري، تقریبا هره جمعه یا هره هفته یوه غونډه لري. په هغه کې هم شاوخوا 15-16 نجونې او میرمنې هغلته ځي و راځي، خو په حقیقت کې د ما په خاطر باندې ډېره واره د دې لپاره نه کوي چې هغلته ډېرې نجونې ځي و راځي. دلیل یې دا شی ده چې هغه نجونې خو فراغت لري، او زه د جمعې په ورځ باید په کور کې یم، د دې لپاره چې په ټول د هفتې کې ډېر کارونه چې باید د جمعې په ورځ وکړم، نو زه ډېر د دې فرصت نشم پیدا کولی چې هلته لاړه شم. ولې زه پوهېږم چې هغلته هغه نجونو کې لیکنې کوي او یو بل سره یې شریکوي او ډېرې عالي لیکنې کوي، او دې بهیر ته تګ راتګ کوي. دایم او په دې بهیر کې غنجونی دي چې مثلا کیسې هم لیکي، شعرونه هم لیکي، ادبي مضامین، هر رقم مضامین چې دوی له یو بل سره شریکوي. او په حقیقت کې دوه کاله مخکې ما داسې تصمیم درلود، مال زه به دې ټولنو سره په بعضې مسایلو کې په ادبیاتو کې هغه څه چې موږ لوستي دي زه فکر کوم چې مهم دي له نورو سره یې شریکي، په لیکوالۍ کې نورو سره کومک کولی شي، دا به زه شریکوم. ولې متاسفانه همدغه مشکلاتو چې موږ د هفتې په طول کې چې چیرته رسمي کارونه لرو، وخت دی د رسمیاتو فارغېږو که یو ساعتم وخت پیدا کوو، کوشش کوو خپلو ماشومانو سره او په حساب کورنۍ سره او د کور کارونه دا ټول سنبال کړو، د دې لپاره ډېر فرصت نه پیدا کېږي چې لاړ شو.
کور دې ودان فریدې، سره د دې دومره مصروفیتونو چې تا ډېر ناله شم ورنه وکړو چې ډېر دي، خو کوم څه چې تاسو وویل، کومې لیکنې چې تاسو یادې کړې او شمېرې چې تاسو وښود، ماشاءالله ډېر کار مو کړی ده. په دې هیله چې دغه شک مو له زړه وخیزي چې ستاسو لیکنې مخاطب نه لري، البته ما ستاسو له شعرونو نه خوند واخیست، بیا که راتلې او ژوند و، نو اوریدونکو سره به د نور شعرونه، کیسې او طنزونه هم که خیر و شریک کړي.
زه به حتما خپله کتابچه راوړم، حتما به خپل یادښتونه راوړم، تاسو ته به شریکوم.
کور مدان، ډېره زیاته مننه.
سلامت اوسئ. مننه له تاسو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
مرگ څنګه شیبه ده؟ ساینس په دې باره کې څه وایي؟ په دې اړه د یوې تازه څیړنې خلاصه وژمه رشیدی لولي.
په شمالي امریکا او اروپا کې ځینو ډاکټرانو هڅه پیل کړې چې د مرګ په وخت کې د انسان د تجربې په اړه معلومات ترلاسه کړي. ډاکټر سام پارنیا چې د څېړنې د دې پروژې مشري کوي، وایي چې د عام تصور برخلاف مرګ یوه خاصه شیبه نه ده، بلکې دا یوه پروسه او یو بهیر دی چې د زړه په درېدو، د ساه په بندېدو او د مغز د فعالیت په بس کېدو سره پیلېږي. ډاکټر پارنیا وایي چې کله دغه درینه کی ولیدل شي نو له بیولوژیکی نظر دغه سیکاس مړ بلل کیږي. خو په دې شی بي پسې له څو ثانیو رانی ولې تر یو ساعت حتی ډیر وخت پورې د امکان شته چې د طبي مرستې په برکت د دې کسړه بیرته په حرکت راشي او د مرګ پروسه په شاره وګرځي. د ډاکټر پارنیا په قول د بیولوژیکی مرګ د دغو شیبو د تجربې په باره کې معلومات هغه څه دي چې موږ د مرګ د تجربې په اړه په ډیر څه خبرولی شي. په تهران ټایمز ورځپاڼه کې له خپره شوي رپورټ سره سم د مړینې د شیبو په اړه د معلوماتو د ټولولو د علمي پروژې د مقدماتي مطالعې په اساس د بیولوژیکي مرګ په ذکر شویو شیبو کې په هر لسو کسانو کې د یو یا دوو کسانو ذهن بیدار وي، حافظه یې فعاله وي، فکر یې کار ورکوي او کله کله خو له مرګ سره د مخامخ کېدو د شیبو جزئیات هم وریادیدلی شي. په دې سلسله کې دا پته هم لګېدلې چې د مرګ له درشله په راستنه شویو کې هغه کسان چې وایي ډېره کراري احساسوله او داسې ورته ښکارېده لکه د دوی له بدنه بهر چې څه پېښېږي، په عادي ژوند کې هم ویښ ویده غوندې کسان وو. دوی لکه څوک چې په ویښه ویده وي او سترګې رپوي، دغسې د مرګ په درشل کې هم غالبا سترګې رپوي.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفي لولي.
بزرگ یو سړی چې د بزرگۍ داوای کوله لخپل مرید سره سفر کاوه. شپه ور باندې راغله، د یو کور دروازه یې وټه کوله چې د شپې ځای ورکړي، خو د کور خاوند انکار وکړ. بزرگ چې د بندې دروازې شاته ولاړ و ویویل، بدبخته د بزرگانو آزار دی یوړ، سبا دا وخت به د کور ټول سوځېدلی وي، ایرې به یې باد وړي. د کور څښتن وویرېده، دروازه یې ورته پرانیسته، ښه میلمستیا یې ورکړه. بزرګ ورته وویل، ما خپله خیره بیرته واخیسته، د سبا اندېښنه مه کوه، کور به دې نه سوځي. له هغه وروسته به مرید ویل، ما د خپل پیر کرامت په خپلو سترګو ولید، یو کور یې په دعا باندې له سوځېدو وساته، که څوک دروغ ګڼي را دې شي چې ورښکاره یې کړم، هغه کور اوس هم روغ رمټ ولاړ دی.
هغه لیکوال چې له کمپیوټر او کمپوز سره بلد دی او د اوږدو مقدمو او ډیر تفصیل په ځای د اصلي خبرې سم دستی کولو ته مایل دی، د انټرنیټ له رسنیو ډیره ښه استفاده کولی شي. شاه محمود مخیل دغه دواړه ځانګړنې لري او همدا وجه ده چې نه یوازې په فیسبوک کې فعال دی، بلکې د خپلو فیسبوکي لیکنو او بحثونو ټولګه یې په څه باندې 300 مخونو کې د مخکتاب په نوم خپره کړې ده. شغلې مخیل چې د دنیا په جینو مهمو په هنتونونو کې زده کړې کړې دي او مین جمله د شی حکومتداري په برخه کې تعلیم کړی دی، په پښتو او انګریزي د 500 چاپ او 2 ناچاپ کتابونو مؤلف دی. له شغلې مخیل سره د فیسبوکي ټولګې یعنی مخ کتاب د چاپېدو په مناسبت د مرکې د اوریدو بلنه درکو. شاه محمود مخیل دی پښتنې ته په جواب کې چې آیا تروسه د بلچا د فیسبوکي لیکنو کتابي بڼه لیدلې ده، وایي
ما شخصا په خپل د سیکم کتاب نه لیدلې، خپلته بلاګ دي کنه، بلاګونه خلک لیکي او لکه اره ورځ یو چې وړي چې د خپل د ژوند یا د روزانه مسایلو باندې کې ولیکي. نو بعضی زینو کې دا کتابونه راټول شوي دي د بلاګ په شکل باندې، اما فیسبوک کې زفر کوم چې دا به نوې وي. ما په خپل نه لیدلې د فیسبوک څنګه استعمالي یو شیانو باره کې شته ده، اما دا چې یو سړی خپل لیکنې پکې کړي وي او بیا غره ټولي کې د کتاب شکل خپرې کړي، نو ما شخصا نه لیدلم.
دا کتاب تاسو په دوه برخو ویشلې ده. لومړی برخه هغه مقاله ده چې د شی حکومتداري په باره کې لیکلې ده. دغه د شی حکومتداري په څیر کې خبرې وکړو چې د افغانستان هم یو موضوع ده. د تاسو په خیال باندې د شی حکومتداري ډیر مهم عناصر کوم دي؟
خو حکومتداری څو عناصر لري چې هغه یو سیاسي اړخ ده چې کاغه سیاسي پوسټونو ته څوک انتخابيږي او که غیر سیاسي پوسټونو ته، هغه باید د شفافیت او د پروسې په شکل باندې، ځکه چې هر څوک چې په یو ادارې په راس کې راځي، که وړه ده که غټه اداره ده، ان د شخص رول ډیر مهم دی. بیا بل خاصه په هغه هیوادونو کې چې هلته د موسسات یا ادارې قوي نه دي، نو د اشخاصو رول پکې ډیر مهم دی.
یعنی مثلا که انتخابات کې جنو سم دی،
سم انتخاباتي
په اداره کې څوک مقرریږي او اصلاحات اداري ته جنو هغه هم غلطه طریقه نه وي،
او په سم دغه کې نه په معیارونو باندې به تراشي
دغه سیاسي اړخ،
دغه سیاسي اړخ ته چې څنګه کسان انتخاب شي یا مقرر شي کنه په پوسټونو باندې. دویم برخه چې دی هغه اقتصادي اړخ دی، هغه وایي چې حکومت راځي که د هر منبع نه وي، هغه څنګه یعنی بیت المال په سم توګه استعمال شي، یعنی دا یغه بل اصل چې نه حسابدهی باید موجود وي.
یعنی شی حکومتداري کې صرف د اوایدو د ش مصرف بحث دی، او که د اوایدو د ټولولو خبره هم د اوس
پرې،
اوس پرې افغانستان کې ډیر خلک وایي وای دغه وټلونه دي د لوی کاروباریان دي، دوی د خپل ملکیتونو هیڅ مالیه نه ورکوي.
نو ان دواړه خبرې دي، عام څنګه خپل صحیح اواید راټول کړي. په تور مثال که چیرې موږ اوس په افغانستان کې خپل اواید صحیح راټول کړو، نو موږ کولای شو خپل عادي بودجه ورکړو، نو بیا د خارجانو په دغه باندې په اصلاح ډېر متکي به نه اوسو کنه. که ته عاید صحیح راټول نه کړې او بیا بېرته محاسبه یعنی څنګه د عاید بېرته مصرفې یعنی په څه مصرفېږي، نو بېرته باید یو حسابدهي باید موجود وي کنه. نو دا یې هغه بل اړخ دی. نو یوازې عاید هم نه ده چې کومکونه که راځي که هر شی راځي، یعنی دولت بیت المال په صحیح توګه راټول شي، یعنی دولت عایدات او هغه په صحیح توګه مصرف شي. او درېمه برخه دا ده چې هغه موسساتو یا ادارو ته د احترام مسله ده. په تور مثال موږ اجرایه قوه لرو، مقننه لرو، قضایه لرو. ډېر وخت اجرایه قوه یو فیصله کوي د خپل چوکاټ په ساحه کې، هغه د مقننه قوې خوښه نه ده، مقننه قوه باید هغه ومني. او یا فرضاً هغه کومه فیصله کوي د اجرایه قوې خوښه نه ده، په تور مثال یو وزیر غواړي چې هغه سلب اعتماد کړي، ولو که د رئیس جمهور خوښه نه وي هغه باید ومني. یا فرضاً محکمې ته یو مسله دغه کېږي، محکمه باید عادلانه فیصله وکړي، طبعاً یو طرف متضرر کېږي یا د حکومت هغه نه خوښه نه. مقصد دا دی چې دغه موسسات چې کوم وظایف لري د خپل محدوده د چوکاټ کې هغه نه په صحیح توګه استفاده وکړي، ځکه
یو بل احترام وکړي
فیصلو ته. ځکه د فساد تعریف دا دی چې ته د خپل قدرت نه څنګه سوء استفاده کې، یعنی فساد یوازې دنده چې په سی ورک او ورک لاغه رشوت دی، اما که فساد عمومي تعریف وو د قدرت نه څنګه سوء استفاده کې، ولو چاته به پیسې نه ورکړي خو ته زی یو خپل ورور چې د مقرره دام فساد دی، یا په یو چا ظلم کې دام فساد دی، یا د دولت موقف نه غلطه استفاده کې دام فساد دی. خو حکومتداري دولتي ادارو ته نه ده، بلکې غیر دولتي ادارې هم په دې کې راځي. یعنی که یو سړی په موسسه کې کار کوي، په انجوو کې کار کوي، په شخصي بزنس لري، فرضاً یو تجار دی، مال راوړي، هغه باید کیفیت مال راوړي. یو تجار دی چې باید خپله مالیه ورکړي، دا هم د ادارې پورې اړه لري.
وزه رایه لرمه، نو که رایه صرف د شخصي روابطو په حساب د انټي والی په حساب یو چاته ورکومه، دا مې په حقیقت کې حکومتداري کمزورې کړه. او که دې ته وګورم چې دغه سړی تر نورو لایق ده، تکړه ده او پاک ده، په دې بنیادونه ورکومه دا مې پیاوړې کړه، دغه هم پکې شامل شي.
دا ټول دا شامل دي. نو دا درې برخې د حکومتداري چې سیاسي اړخ دی، اقتصادي اړخ دی، او احترام دغه وته ده. او د ملک ټول اتباع چې کوم یو دي، که په حکومت کې د حکومت نه بیرون دي، ښه حکومتداري په حمایت یا د ښه حکومتداري په تضعیف کې یا کمزورتیا کې برخه لري.
له هغه نه کراتیر سوله شي حکومتداري نه چې د دې کتاب یو مهمه برخه ده. نور مسائل چې دي، خواره واره مسائل دي، د ژوند مختلفو اړخونو سره تعلق لري. که څوک تاسې ته د دې لیکنو د یو لیکوال په صفت ووایي چې هغه عمده محورونه کوم دي، تاسې ځواب به څه؟
خو دوه درې عمده محورونه زما په لیکنو کې دي. اول دا ده چې دا زما خپله د ژوند دغه تجربه ده، او یا کوم شیان چې ماته یاد دي، څنګه زه کولای شم چې دا د ځوانانو سره او د راتلونکي نسل سره شریک کړم. دویمه خبره دا ده چې زموږ ځوانان په مختلفو ملکونو کې لوی شوي دي یا مختلفو حوادثو سره مخ شوي دي، او یو نوی افراطي شکل موږ په ټولو شیانو کې لرو، یا افراط ته یا تفریط ته. نو زما مسیج یا پیغام په دې ټولو لیکونو کې دا ده چې څنګه موږ د اعتدال خواته تلی شو، ځکه د اسلام د نقطې نظر هم دا ده چې خیر امور او ستوها په هر شي کې اعتدال ښه دی، په خبرو کې، په معامله کې، په نور یعنی تګ و راتګ کې، حتی پیسې هم چې د اعتدال نه اضافه شولې مشکلات پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې زما بل پیغام ځوانانو ته دا چې څنګه اعتدال خواته لاړ شو، او دویم دا چې زیات مثبت نه فکر وکړو. یعنی هر شی مثبت او منفي اړخونه لري، نو یوازې چې هغه متل دی وایي چې ګیلاس نیمه ډک دی که نیمه تش دی، نو که چیرې مونږ ویو چې نه دا ګیلاس نیمه تش دی، نو تش دی هیڅ شی نشته دی. او که یو چې نه نیمه ګیلاس نیمه ډک دی خو نیمه نور ډکول غواړي، نو که مونږ داسې ویو چې یو څه مثبت شی نشته دی، هغه څنګه کولی شو چې ښه کړو؟ نو په دې خاطر باندې دغه پیغامونه په عمومي شکل باندې زما دي. او ډېر وخت کې زیات کسان دا فکر کوي چې ولا امکانات نشته دی، دا د واغه ده، او زه یا تعلیم نشم کولی یا ښه ژوند نشم کولی یا نور دغه دي. یعنی دا اصلا دلیل کېدلی نه شي، ځکه ډېر کسان به ډېرې پیسې لري خو ډېر په تکلیفونو کې به وي، مګر بعضې کسان به لږې پیسې لري، خپل ژوند به روان وي، په هغې قانع ده، ژوند یې ښه دی. نو همدا علت دی چې ته د بوتان هیواد کې وګورې، هغې و خپل هغه کلانۍ دغه چې محاسبه کوي، هغه په دې نه محاسبه کوي چې لکه نوره دنیا چې څونه پیسې لرم څونه نه لرم، هغې و دا ګوري چې زما ولس د پروس کال نه سه کال خوشحاله دی که خفه دی. که خفه دی علت یې څه شی دی؟ هغه څنګه اصلاح کړي، او که خوشحاله دی هغه فکټورونه نور هم تقویه کړي چې یعنی ولس باید په خوشحالۍ کې ژوند وکړي. اصلي د ژوند مفهوم دا دی چې سړی آرامه وي، خوشاله وي، او بل چاته څنګه خیر ورسوي.
او شغله میخیل، یو مشهور جمله ده د شلمې پیړۍ د مشهور فیلسوف ژان پل سارتر، وایي که یو څوک په دواړو پښو شل دنیا ته راسي او بیا د منډې په سیالۍ کې اول نمره نسی، نو ملامتي په خپله غاړه ده. مطلب دا چې انسان د دومرو صلاحیتونو څښتن دی چې هیڅ مشکل هم د پرمختګ او د نیکمرغۍ خنډ کېدای نسی. ګمان کوم تاسو دغه خبر هم
دیني مسله دا ده چې من عرف النفس فقد عرف ربه، و چې چې خپل ځان وینې پیژنه خو دې نشي پیژندلې. دا زمونږ اساسي مشکلات چې په افغانستان کې موږ ځان نه پیژندلې، که چیرې ځان مو پیژنده په خپل د افغانستان مشکلات کمیږي.
تاسو د کتاب چې ما ولوستو، ما تاسو په کونو کې اختصار ډیر ولیدو، داسې مقدمه پکې نه یوار لوار اصلي خبره کوي، د سبک په لحاظ می دغه شی پکې ډیر ولیدو. څنګه
و اصلا د سره چې په بوس وختو کې خو ژوند ډیر مصروفه ده، نو زیات کسان دغه سه وګدو لیکنو ته او سلنه لري چې هغه ولولي، او یا زیات مقدمه کیږي او بیا اصل خبرې ته راشي. زما یو خبره را په یاد شوه، وخت کې ما صد امریکای سره چې کار کوو، نو مولوی خالص خدای دې وخت ما سره مرکه کوله، نو ما وته ویل چې مولوی صاحب هغه وخت کې دا ایډیټ ډیر مشکل و، چې مولوی صاحب فقط خلاص زما پوښتنې ته جواب ورکړي دا ښه ده، نو بیا به ماته مشکل کم وي. نو هغې دا لاسپیکر د مانه واغسته، ویل زه پوهېږم چې ته ستړی کېږي، خو زه ملا یم چې تر څو مقدمه غټه کې نه دم هغه اصل خبرې ته راتلی نه شم. اما اوسني لیکنو کې ټول دادي، که ته په نورو انګلیسي ژبو کې په دغه کې وګورې، دا د تشریفات او مقدمې او دې شیانو نه تیریږي، راسن هغه اصل مطلب ته راځي چې خلک یعنی دغونه وخت نه لري، مصروفیت یعنی
او شغله مې خیل، حتی که وخت هم ولري، موږ وخت که ډېر هم ولرو وخت سره زر دی، وخت کم دی، وخت لا ده، او ولې په هغو خبر ولګو چې هغه موضوع سره مستقیم ارتباط نه لري.
او نو دا غیر مهمه ده په لیکونو کې چې سړی اصل موضوعګانو باندې راشي او بحث وکړي.
شغله میخیل، د فیسبوک دی اجتماعي رسنیو یو برخه ده، او د اجتماعي رسنۍ ته موږ ټولنیز رسنۍ وایو. بیا ځینې خلک وایي چې نه، دغه سوشل میډیا د سم مفهوم نه ده چې موږ یې اخلو، چې دې ته اجتماعي رسنۍ وایو یا ټولنیز رسنۍ، دې ته باید خواله رسنۍ وایو. ستاسو نظر څه ده پکې؟
خدا الفاظ دي زیاتره اینو دغه کیږي، په تور مثال اوس دای د انګلیسي نه ترجمه شوی ده سوشل میډیا، کنه نو هغه هو به هو ترجمه دا ده چې ټولنیز رسنۍ یا اجتماعي رسنۍ. دا چې ته څه نوم پکې او څوک په څه نوم دي دا بله مسله ده. اوس په تور مثال ما فیسبوک هو به هو ترجمه کړی ده، مخ کتاب مې لیکلی ده.
شغله میخیل، په دغه بحث کې زه هم د دې طرفدار یم چې خواله رسنۍ شاید دقیق کلمه ای، که جینو رسنیو ته سوشل میډیا وای، اجتماعي میډیا ورته وای، نو دا نورې رسنۍ چیرې غیر اجتماعي دي. دا اوس زه ته په رادیو کې ناست یو، په یو کتاب بحث کوو، ستاسې په کتاب باندې خبرې کوو او خلک یې اوري، نو خو دغه یو ټولنیزه مسله ده. دغه په حکومتداري چې خبرې کولې موضوع ټولنیزه وه او مخاطب هم ټولنه وه، ګومان کوم دغه خواله د سنې چې ورته وای لکه دوه کس چې سره ناست یو مجلس کوي
خپل زړه بڑا سی سره
زړه بڑا سپاس یو په خپل منځ کې لګیا دی او داسې یو یو ګوښه کې کنه سره سمیاتم پکې نه ستدا غس یو دغه یو تصور ماته را کوي دغه سوشل میډیا او ستاسو کتاب هم دغه سب کو طرز هم داسې دی رسمیت ډیر پکې نه ستو بس خبرې مکړې دي بیا د نورو خبرې هم راخېستې دي چې جنو بیا ستاسو خبرې رد کړې دي هغه هم راخېستې دي څنګه
زه سره موافق یم
ځکه چې
مفهوم په لحاظ باندې همدار چې تکول شي هغه د خپل زړه بڑاس وکړي خپل زړه خواله د دې د لارې په صحیح توګه باندې شو شکر اوس
دې کتاب له چاپېدو وروسته اوس څه نتیجې ته رسیدلې یاست آیا نور مخ کتابونه به هم چاپ کړي
زه لګیم تقریبا هر ورځ لیکنه وسم کومه او زما خپل دغه دار چې کزه وشم کړه هر کال کې د خپل لیکنې راټولې کوم او اول جلد دویم جلد دریم جلد په دغه شکل باندې خپور کوم نو دا به خوي یعنی ځکه دې کې یو خدای دا چې دا وړي لیکنې دي بل بازي وخت کې یو نقل قول او یو ټوقه او دغه هم پکې ده چې سړی نه خسته کوي او هم یو پیغام پکې ده په دې لیکنو کې نو زه په دې فکر يم چې دا سره راټول کوم او ان شاء الله کراتونکو کال کې وشول بل جل هم خپور شي